د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
نرسنګ علی الوسلا او د سمستر مکمل درس ویلې منګ د دویم سمستر امتحان نه هم ورکړو کوم نه سوس فینن منګ راتاو سوي استو نو یو فشار ده لکه ډیر بد
دی وی جلی غاک مو ورده چې ویلې کوم ورځې چې په سی برخه کې ل انسټیټیوټ څخه راګرځول شوې ده رواني حالت خنه دی د واز انجینرین دي چې په افغانستان کې بشمیره بندیزونه ل رواني ستوند سره مخ کړی دي بلکې کورنۍ هم ورته زوري کی
تیر ورځم به مونږ چپټنه وکړه وړه کې د مینو می سمیا دی وضعیت څنګه دی مو کوم په لکه پرتا یو چې راګم وسو کو د مونږ د ډوډۍ ریچې غوي دا هم تاثیر دی په ټول مو کړی
له بلې خوا پر افغان خزو او انجونو باندې د رواني درملنې په برخه کې سي مرکزونه هم په دې وروستیو کې تړل شوي دي
رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي د بلې خوا بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړي دي چې د دوی د پاره حدا کل په دا اړه یو مشوره ورکړي څوک یو خبره ورته وکړي سر ور خلاص کړي الته خو هغه پر بند کړ دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود او هغه هم پر بند کړل
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی درنګ اوردونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان په لور پروت سیمو کې د خځینو لپاره د زده کړې زمينه لکه څنګه چې لازمه و لپخاصه هم نو برابر خول کوم ورځي چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د کلیو په ګډون په خارونو کې هم د زده کړې دروازې د ټولو خځینو په مخ وتړلې د خځو په زده کړو باندې ورستای بندیز سی برخه کې د نیمز د کلو مرکزونو بندیدل دي د دې مرکزونو جنوی وايي چې د طالبانو د نظام د کړنې دوی ته لنورو ستونزو سره سره رواني مشکلات هم پیدا کړی دي په فایل کې د 22 کلنې شګوفې خبري اورو هغه وايي چې لز د کلو سره راګرځول وي خوب نه وخت او به خوبه بیا د ژوند ټول چاره ورګړې وډیکړي
نرسنګ علی الوسلا او د سمستر مکمل درس ویلې منګ د دویم سمستر امتحان نه هم ورکړو چې دریم سمستر ته تللو نو ورسره هغه نه د منګ کار مخ په عمل کې دوه روانو په حقیقت کې یو ډیر خوشایند او ډیر په شوق او ذوق باندې د درس ته تللم ځکه دا ماته یو نوې رښتیا یو نوې شاین عثماني او شاین تنځ د کول او خپل ځان په حق لپاره پکې په هیدلو خو متاسفانه که په کومه ورځ سویل سودان ور باندې په هغه ورځ زمونږ امتحان هم خو ستاد امتحان ناخسته مونږ ورته ویلې چې ول امتحان ناخلې ویلې چې یو نامعلومه شرایط دی و به ګورو چې څنګه پېښ کیږي دا حقیقتا یو دردناک وخت و ځکه کله چې دومره زحمت ورته باسو دومره زحمت ورته باسو تمام شپه کې نه درس وایا ورځ درس وایا خپل دوستان ملګري کورنۍ سره وخت کم تیرو او درس وایو تر څو څنګه خپل هیله ته ورسیږو په کوم ورځ وایي چې نه درس نور نشته درس بنده نو دا یو وخت څنګه دردناک صحنه ده
لرواني اړخه په تاسو باندې څومره منفي اثر کړی د ځان سره کومه احساسوي اوس
لکه یو بے معنا وضعیت یو هیڅ ناخوشایند حالت ځکه هغه ته هم بهر تللو داسې کور نه بهر تللو نیو شایان زده کول دا یو اړخ دی خبرې وو اوس مکمله په کور کې یاسو خو کله چې انسان ل خپل هغه د خوښې شینه راتاوي کی نو دا واقعا یو فشار ده کله کله هیڅ کو څه لا سپهیم به دلیل لرزيږي یا داسې یو د سړو هیڅ کو خو سره دې څه تاوده به وسیګو خو مګم د لرزش هیڅ کو نو دا یو واقعا رواني حالت ده چې ډېر زیات فشار په منګ باندې راولي
خوب د څومره سره نارامه سوای کله چې ځان سره یوازې دا موضوع څومره درته دردناک کیږي
که حقیقت کې وایو تقریبا د شپې له خونه تر هدا اقل دوه پورې دریو پورې اصلا خوب نه لرم ځکه چې نه داسې چې زوای مزه دورازي نه دورازي خوب هم نسته د شپې هم خوب نسته او کله چې به ویده کیږم هم ډیر یو نارامه خوب وي په خوب کې هم هغه کتاب ده کتابچا ده یا مکتب ده یا مدرسه ده یا هم پوهنتون ده کوم نه سوس فینن موږ را توسوي استو ځکه مکتب خلاص سو خو اوس فینن هغه حالت کې موږ باید پوهنتون ویلای وای نستا نو یو فشار ده لکه ډیر بد
داسې وضعیت کې د کورنۍ ملاتړ ته څومره ضرورت لري او د کورنۍ برخورد د سره څه رقم ده؟
د کورنۍ ملاتړ خو زښته زیاته ضرورت ورته لرو یا احساسوم، ځکه مور مې خویندې مې مور مې دغه وایي چې شل کاله مخکې څه دا هسې وو او ټولو جنکانو باندې پوهنتونونه بند وو، خو کله چې بیا حکومت تبدیله سو یا تحولات بیا راغلل نو جنکانې بیا پیاوړی راغللې، نو اوس هم ممکنه یا د حکومت په تبدیلېدلو یا په تحولاتو یا هم په دې چې شاید دوی خپله پرېکړه تغیر کړي بیا پوهنتونونه مکتبونه خوسي کړي، نو دا یو ښه خبر به وي درته. خو او دوی ملاتړ کوي، خو هغه د زړه ناامیدي احساس یا د خفګان احساس ډېر انسان ځوروي.
صنفیانې دي لغو خبرېږي کوم وضعیت ته رسېدلي؟ آیا داسې حالت کې خو به نه یې چې غودي ځان ته زیان رسوي، رواني حالت یې تر ډېره خراب وي؟
ولې نه، زمونږ صنفیانې دي چې اوس هم په ارتباط کې ویل یو بل نه حواله اخلو او یو تعداد دي چې له لرې ولسوالیګانو نه یوازې د همدې لپاره راغلی وي بېرته تللي دي، نو دا هغوی ته ډېره سخته ده. زمونږ خپله یوه ملګری هغه له ډیر فشار نه وای د شپې خو اصلا خوب نه لرم او د ورځې تمامي ورځ ځان په کار کې مصروف، فقط ډیر فشار لرم ذهن باندې او یو تعداد نورو خپل امید قطع کړی دی، ویل دي نه به ته نه شروع کیږي، نو مخه کړی دا د کورنۍ په خوخه باندې نورو سره کوزده کړی دا یا هم ودونه کړی دي، کوم څه په خوای ورته امید وسنه اول به درس وایو بیا به کوزده ودونه کوو، خو هغوی کم نه اوس نا امید سوي دی او د کورنۍ پرېکړې ته غاړه ایښې ده.
د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی چې د جمهوریت په ورستیو کې له طب څخه فارغه شوې او اوس بې دندې په کور ناسته ده، وایي له یوې خوا د زده کړې ټولې لارې وتړل شوې، له بله پلوه رواني سي مرکزونه هم د طالبانو لخوا په دې پلمه وتړل شول چې دلته ارواپوهان د خلکو کورنیو چارو کې مداخله کوي. د اغلی فاروقی په خبره اوس نو افغان نجونې او ښځې د رواني درملنې لپاره سي مرکز ته هم نشي ورتلی.
د دې څخه راګرځولې دي چې د هغو رواني حالت خراب شوی دي، د تعلیم یې راګرځولې دي، خلک پرمختګ کې مشاته کوي، زموږ ټول شي چې خويندې کده کار دادي کده درسو دادي هغه ټول پر کور ناس، زما خپل ملګری دي اگزیټ امتحان ته آمادګی نیولې و دوی دا غسش کار اگزیټ امتحان نه مخسي د تخصص ته هم مخسي د اگزیټ امتحان زندوانه خسي، یو خو ذهني دي رواني تکلیفونه ور پیدا سوي دي، تبلې خو بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړي دي چې د دوی د پاره حدا کل په دا اړه یو مشوره ورکی څوک یو خبره ورته وکي سر ور خلاص کی دوی باید ټولنې سره یو ځای مخته ولاړ شي، لیکن نه الته خو هغه پر بند کړ، دلته بیا د دې د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود او هغه هم پر بند کړل.
دا انجینې چې لقابلګې نه راګرځول سوي دي دوی پاک لره توې څومره انجلې ته سخت ده چې خپل پانځای بدل کا په امید په هلي باندې راسي قابلګې ته کینی هغه مر باندې باندې کا څومره سخت ده؟
دا خو به ته ډیره سخت ده، ځینې انجینې په دوی کې دا رقم هم ستا چې هغه به تخپل د کور سرپرست کی نارینه په کور کې نه لري، نو دا تعلیم ونه کې درس ونه وای دا ګټ څنګه کوته یوسه دا څنګه خپل کورنۍ بیرته څنګه راپورته کی، خو نسکه ان د دې ارمانونو امیدونه تر خاورې لاندې سپن، هم کورنۍ به سرنويشت په سر سره پاتاسو، ځکه د کور سرپرست چې دا رقم به سرنويشت وي نو مکمل کورنۍ ور سره تباہ کیږي.
شفیقه فاروقی زیاتوی که چه هم طالبان د خلکو غږ نه اوري خو بیا هم یو پیغام ورته لري.
تاسو ښځې ته خپل حق ورکړئ، د ښځې حقوق وپیژنئ چې د هغو حق څه دی، په اسلام کې دا نه دی راغلی چې ته په بندیز ولګو خپل په حکومت کې، چې ښځې د تعلیم ونه کې خو نارینه دي چې هر څه کوي ودی کې هیڅ پروا نه کوي، دا رقم نه دی راغلی. هغه وای تعلیم یا علم د پر نر او پر ښځې فرض دی، صحیح دی. تاسو غواړي قوانین او اصول مراعات، تاسو فکر کوئ چې ښځې د بدی لارې د پاره راوځي، دوی باید ودې ته پلان جوړ کړي چې باید په کم ډول سره زنانه درس وای په کم ډول سره مردانه درس وای، وختونه دی ورجلا کې نور اصول او نور قواعد دی ورته ښیر دي، خو دا رقم دی نه کوي چې د مکمل هیواد سرنوشت ورته تر خاورې لاندې کړه، څنګه چې هیواد مختک کړي او په دښلو کلو کې بیرته تر هغه ډیر شاتګ وکي په ډیر رقم سره، هم اقتصاد را صفر سو او هم تعلیم کچه صفر سو، دوی خو ځان ته عالمانو پوهان وای خو لیکن فکر نه کوم چې دا رقم پوهان دي یو کار وکي چې پر ښځې دي تعلیم ودرې، پر ښځې دي وظیفه ودرې، ولې هغه شزه چې په کور کې نارینه ونه لري استاسي حکومت دغه د کولای شي چې په هغه کور کې د هغې شزه یا سپینسری ته یا د سپینجری ته یا د کوچنی ته عاید ورکړي لکه څنګه چې په خارج کې ورکول کیږي. نو تاسو خو دا هم نه کوئ چې کوچنی پیدا کېږي تاسو هغه ته عاید کښېږدئ، یا سپینجری یا سپینسری تاسو هغه ته عاید کښېږدئ او ځوانان دې کار وکړي. لیکن ځوانان کار کوي، ښځې حق نه لري چې کار وکړي، انجونې حق نه لري چې درس وایي، چې درس ونه وایي کار نشي کولی. تاسې وایئ چې صحیح مرکزونه دې هم بند شي، ځکه مرګ او ژوند د خدای په لاس کې. الله تعالی وایي وایي ته حرکت وکړه چې زه برکت وکړم. نو ته چې درس و تعلیم په دوی ونه وایې، نو څه رقم باید د یو چا ژوند وژغورل شي؟ د هغه چا ژوند چې ژغورل کېږي حتماً یو وسیله غواړي، یو سبب غواړي.
یو افغان میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې دا خپل هم ډاکټره ده، له همدې وجې غواړي چې لوري هم بسی برخه کې زده کړې وکړي. او لوري هم غوښتل چې ډاکټره شي. کله چې طبي برخې وتړل شوې نو د قابلګۍ برخه یې پیل کړه، هغه هم قربانې وتړل شوه. دا میرمن د خپلې لور د زده کړو په برخه کې وایي:
طالبان هغه زما لور په یولسم ټولګي کې و، کنه بیا طالبان چې راغو هغه لکه بیا دولسم ته وشو. بیا طالبان چې هغه وخت کې اعلان وکړو چې دولسم کلاسونه چې دی ته ارتقا ورکوي، لکه د دین یو صرف امتحان واخلي بس دی رخصت کی. بیا چې کله د دین هغه شهادت همي وشي بیا به مونږ ورته احوال ورکو. نو بیا زما لور هغه دولسم کلاس صحیح نه ویلې، صرف هغه امتحان دی اولسم ورکړی و، هغه دولسم تر شوی نه. بس بیا لاړم یو ورځ د دې شهادت همي می ډیر پښتون زمي واخصله، هغه چې می واخصله دا لور ته می ویلا دا بیا جړلا خیر دی لوري مجړ دا یو تا باندې نه د ټول افغانستان په جنکو باندې دی اوس ستا مور وګوره زه په خپله دوه لیسانس لرم کور کې نسته یم. خیر لوري خدای مهربانه دی، یو ورځ نه یو ورځ به ښه شي چې ته به خپله تعلیم وکړې. بس هره ورځ دا ژړل ډېر خفګان کول، بس ما ویل زه خیر دی ستا بوزم یونیورسټیټ کې کابل کې هلته به دې داخله کوم چې دا سبقونه دې ختم شي. دا ویل ښځه سعیده اوس چې دا وکتل چې یونیورسټیټ هم بند شو دومره ژړلې وه، یو خو ته دا ژړې یو خو ته زه په خپله ژړم. ما ویل لوري چې څنګه موته ژړو د ټول افغانستان هم دغسې جنکو ته ژړې، قسم دې فرشته جانې دومره جړل دي چې دې جنکو ته ګورم د شبکې اجتماعین کې دی د ټي وي کې ګورم ډیره مې سره خپه شو.
د میرمن زیاتوی چې نوی ځوانان له خوندیس خبروسته د ځان لپاره د بیلابیلو پانځي او د ویلو لپاره پریکړه کوي. همداسې د دې لور هم لوړې هیلې درلودلې، خو په خبره له خاورو سره خاورې شوې.
په خپل هم داسې اولنۍ کې به ویل چې زه ژورنالیزم په برخه کې سبق وایم، خو یو دم لاړو د صحت دغه برخه ته ډاکټري برخه ته لاړو چې نه مورې زه ستاسو مسلک غواړم چې مخکې اوسم یا ووایم. څنګه ته غواړې ستا په علاقه په کوم ځای کې دی، په کومه درسونه باندې دی، په کومه پوهنتون کې، په کومه رشته چې ستا خپله دغه دی ستا خوښه دی زه هغه منم. بس دا لاړو زه چې زه زما یونیورسټیټ ویم د څلور کالو قابلګي دی زه هغه ویم. ولې زه سعیده چې دا اړتیا لري چې یو ښه ژوند ولري، دا به سواده شي، دا خپله ژوند باندې پوه شي، خپله چې دا کله مور جوړېږي چې دا خپله بچي ښه صحیح تربیه وکړي یا تربیه کولی شي. نو یو مور ته څنګه اړتیا ده کنه چې زما لور اوس دومره د ټولو نه پاتې شوي ده، ډېر زړه مې خپه شو. بس داسې نا امیده پاتې شوي یو فرشته جانې د خپل وطن نه ما خوتم چې زموږ امید هغې نه هم پاتې شو. بس دعا کوو چې خدای پاک یا زموږ خپل ملک جوړ کړي، یا زموږ خپل ملک نه کړي، زموږ هغه کیسونه وشي چې حداقل زه خپله د بچو باندې د تعلیم خلاصه کړم، بیا مې څه زغم نشته دی.
رواني مشوره کریمه شیرزی بیا وایي چې د دې څلور لونو غوښتل چې ډاکټر شي، بیا چې پوهنتونونه وتړل شول یوې لوري غوښتل چې نرس شي، خو دا چې هغه زده کړې هم په نیم کې پاتې شوې اوس روحي حالت دومره خراب دی چې له ځان سره ژاړي.
زه به دا درته وایم چې اولین لاین مثال د ما خپل اولادونه دي، چې د ما مثلا لوران دولتي ته پنځي کې وي، مثلا یوه تقریبا پنځم سم کې وه، یوه دریم سم کې وه، هغه یوه خو چې تحصیلات یې لږ مخکې تللي و خپار صورت ده، بله وړکۍ ما خپله بوتله شخصا قابلګۍ بخش کې مې کېنوله. نو کله چې هغه بخش هم په بند کړلو خو طبیعي ده کنه چې هغه ډېره مایوسه کېږي، ډېر جیګرخونی کېږي، ګوشهګیري اختیاري وي، انزوا ته ځي او عصبانیت او خلتنګي او مثلا د
بالې. تاسو په کور کې څومره زیات منفي اثر په تاسو باندې وکړي د مور په صفات، په پلار باندې، په دوی باندې؟ که څه هم د تاسو په خبرو کې لورایا په پایل کې ښکاره سوله، خو بیا هم کړه ته واضح کې ډېر بخي
په یوه ځای کې چې سړی ژوند کوي تعبید کنه چې نور خو به د افغانستان حالات موږ تاسو ته ټول ته معلوم دي چې هیڅ خوشحالي نه وایي. وخت چا د ما نه پوښتنه وکړه چې کور لري ما ورته وخندل ما وزه څلور دانه کور لره ما وې څنګه ما د ما څلور لورګانې دي په موږ باندې د تحصیل وکم ما ته څلور اپارتمان دي یعنی زه نورې چینه غواړم ما ته چې د اولادونه مې ورسیم دای ما کور دی یعنی د موږ ټولې هیلې امیدونه یعنی تناز ځان نه خایم دي هر ښځې دي هر افغان دي هر کورنۍ دغه هیله و نور څه نور ته پاتې چې خپل اولادونه اده قل یو ځای ته ورسوو او کله کله موږ وایي چې څوک کوم هغه خلک ملک ته خدمت کوه هغه خلک واقعي خلک دي چې سالم اولاد جامعې ته وړاندې کوه یعنی دا چې خدای نفسه معتاد نه وي پوډري نه وي به علمه نه وي دغه یو خدمت دی چې موږ کله کله وایي چې وطن مور ده په دغه رقم باید مور ته خدمت وکړو چې صحیح او سالم اولادونه ورته وړاندې کړو نو د هرې مور دغه خواسته وه چې اولاد یې ورسیږي و ځای ته لاړ شي حداقل په خپلو پښو ودرېږي سبا ورځ چاته احتیاج او محتاج نه وي موږ ټولو باندې ډېره منفي اغېزه کړې ده دا چې خپل اولاد ته ګورم تېره ورځ هم د مانه چا پوښتنه وکړه وړکۍ لور مې نومې سامیاتې وې وضعیت یې څنګه دی ما کمپله کې پرته یو چې غږ هم ورته وکړو د موږ نه دا ډېرې چیغې وي یعنی دومره اساسه شوې ده دا رقم تاثیرات یې په ټولو باندې کړي ته نو دا نه چې یعنې زه د لاندې مثال خپل کور کې وینم کله کله وي درک حالت هغه وخت کې چې په خپله یو انسان یو څه وویني کنه ورسره مخامخ شي نو زه اوس هغه خلک ډېر ښه درک کولای شم چې تعلیم نه پاتې دي تحصیل نه پاتې دي و بعض خلک چې رسېدلي دي یعنې فارغ شوي دي دی ورشتې نه ته کله ورته یم تاسو خوشبخته خلک دغه دي حداقل د ارمان به په زړه کې نه شته چې دغه شی پاتې دي
له دې مثلا هم دا څو میاشتې تېرې سولې چې دا نجونې هم نشي کولی چې لاړې شي قابلګۍ برخه کې حتی دوی زده کړې وکړلي تاسو په نظر آیا د دې کارونو جبران چې نجونې له مکتب نه له پوهنتون نه ورپسې له نیمه زده کړو نه قابلګۍ نه په کور راکېنول سولې د دې جبران بیرته امکان لري
څه رقم به امکان ولري اوس مثلا دا کور کې د ما د خپل چې ورته ګورم هغه شوق هغه ذوق چې د اولادو سمې وا چې هغه په مینه باندې د درس لوستل هغه محبت چې دی به ورته وخته وي چې شپه ورځ به یې وکړې وه یعنې ټول وخت به اتما به ورته چای میوه ډوډۍ کېښودل دی به وي چې نه دس زه چې اوس اکثر ګورم دی سم دغه شوق ورک شوی یعنې مایوسه شوي دي خلک هېڅ امیدواري وي نشته موږ ته بیا نو جبران خو یو واقعا هم لږ سخت دی نو خلک مخکې چې موږ ټول بیرته شاته په څټ روان یو ما یو چېرته یو متن ولوستلو نو پوهېم کوم دولت وه کله به چې جنګ جهاني وه دی داسې سکونه وکړنه او درلکه چې غټ غټ لښتي وکړي چې ماشومان شاګردان یې صدمه ونه ویني او د مکتب نه پاتې نه شي چې په هغو حالت کې دی حتی خپل اولادونه هغه نوی نسل ادامه د تحصیل ورته وکړه ولې افغانستان چې دا اوس هم مثلا نه را جنگ شته نه در شرایط خراب شته دی پیواز دیدو چې مثلا انجونو ته دینی مدرسو یا مکتبو کې هغه د حجاب او د سنف او د استاد زنانه غم او خري کله کې دروازه ورته بندې کړي
bale دا وزیر چې کله د طب د پنځه مسله راځي نیمه زده کړې کې په سی برخه کې یا انجینری پنځه یا څوک راځي یا نور پنځه نه وزی خبره ده د دوه دواړو ترمنځ فرق ډیر زیات ده مګر مجبوریت دوی دې ته راوستل چې راسي دې ټولګیو کې کینی وی وایي د تاسو په نظر د طالبان حکومت ولې دا ډول کړنې له افغان میرمنو سره افغان جنو سره کوي غوی دوه مراقب نشینی کوي چې هغه خپل لوړې زده کړې راځي په نیمه زده کړو باندې بدلې مګر دوی هم هغه مور باندې تړي هغه دروازې تاسو دې علت څه ګڼئ
یعنې کله کله موږ د خپل خپلم نشو وځه ولا یو څه نشو ویلې د مجبورې په لحاظ ما شکر فضل درته د چلور لورګانې او چلور وړ دولتي تک تک کامیاب شو کله کله موږ باندې څوک ټوکی کوي وی وردګ دا رقم ته زور تایم نه وردګ یعنی د علم او تحصیل یو نمونه ده وردکۍ لور مې یعنی هغه پاتش ولدې تحصیل نه پنځم سم خونه کې ده دا وردکۍ ما بوت له خپلګې بخښ کې مکنه ولا ما ته دوه نه چې مثلا کور کې وې کوشنشی نه وې یعنی وضعیت خرابېږي دا وضعیت خلې ده هغه دروازه هم په وټړله نو په دوه وضعیت کې به موږ څه وایې دوه خلکو ته
اول ځل چې خپل لور دی ولیدل چې نور دغه د قابلګې دروازې په دی وټړل سولې خپل خبره سو تاسو ورته ویلې د دې حال څه رقم و
والله چې اول ته دې ته مخ د مختلفو وضعیت واقعیت درته هم ډېر سخت خراب شو نو چې دا بیا کله کله په دو چو چې میدان بیخي باینلو مثلا د غوی ساس ورککو مجبور ای د مور په صفات لګزان تړای کله کو نیسی تکړای و نیسی د دوهیا ورکو ولی هغه جوړ ډېر سخت وضعیت خراب و اته دوه ورځې درې ورځې ډوډۍ و نه خوړله کمپله کې ځان پیچلای و د ماته بعد از مریض ایم هیڅ یعنی دایم نشوي ویل چې زه په دوه دلیل باندې خو دا رقم ولات په ټوله راغله
لغه ورځ نه چې دوی د وړکتون و د مکتب و د پانتون سولې په څومره مشکل دي تر دې حدا را ورسولې د انجونې
ځکه درته هم فرشتي جانې زه دولتي مکتب کې معلمه اوم او ما د دې په خاطر دوه ټایم کار کوله یعنی یو ټایم خپل درس ور کوله هغه حق حلال چې معلمه اوم بل ځایم بیا مثلا داسې کنه چې کمې پیسې را کوبیرته په واسه کې زه باید ماش واخلم یعنی زه به چې سهار د شپږو بجو نه د کور هو اتلم کله کله داسې کېدل چې ماقام وو بجې زه کور ته راشم یو ورځې نه علت دا و چې مثلا زوکرای شما چې خپل اولاد ته خدمت وکم د کورس پیسې برابرې کما د چپتر پیسې برابرې کما د ته مثلا اداقل یو در چې یو چې هغه د راحتۍ سره خوړل شي ولنن راځي نتیجه را راځنه
تاسو ویل چې امش به دوستان د تاسو ویل چې ما څلور لونه څلور کورونه دی هم دا ماته بس د څه ذکر وکي ورسیږي نور څومره اله ارمانونه تاسو په زړه کې خپل اولاد خپل انجونو ته درلودل
نه صدا دې چې ګرونه دي ته ما یو لټه ده دیره ماشاءالله بایستی داده با. یعنی دیب مکتب نه که دسته همه چی تشپگم نه تطولسم نه پوری اقا تاپ نمره خیصی و یا پنسی تم چی کامیابش والا اقدر که با وغه به میشه وی چې مور زغورم چې ششم و ډیره لایقه جراشم او نن را چې ورته ګورم چې ټول ورځ بيداوی مثلا اته غد کور کار ته شوق نه پورته کیږي ولزت نه ته اخلي جب دی ژوند کا اته خپل سره واستنه رسینو ته باندې چې په مور ته زرو بیا غته رقم زیږي
څه واره چې زر تر زره څوک کولای شي چې د افغان خځو افغان جنو دغه وضعیت بدل کړي د تاسو غوښتنه له چا نه څه رقم ده
خو ما اوس خو هېڅ خو تمام امید نشته دا چې مثلا شرایط وینو ورځ په ورځ یعنی کله کله وی چې امید په ما شي که بشي یعنی سږ کال به مکتب شروع شي کال ته به شروع شي سبا ته به شي اوس بیخي یعنی ولک په یګم په دوه مورد کې څه نشم ویلای بیخي یعنی موږ خو خپل امید بیخي درته ما بیخي نه امیده شوی امید هم د لاسه ورکړای دی داسې فکر کوم چې د دې دم دو کوروش ولود دروازو ته زندانیان نور دتی بدون د الله د دربار نه دره هیڅ لا امید نشته دی مخته
په اخر کې به تاسو یو نظر کورنۍ ته هم ولرو په غو کورونو کې چې لکه د تاسو لونه چې غوډی د ته پنځی کې بیا یو راغله قابلیت ته بیا دی په کور ناستی دی اوس خو د طالبانو وضعیت دغه رقم ده چې دوی نه دي چغه غوري او نه دي دینجونو لپاره دروازې خلاصې دي زده کړي کورنۍ ته به څوایل ولرې خپل تجربه نه څومره دوی ته روحیه ورکړي څومره هڅه وکړي چې ا دې اقل دوی دسی دي دوی روحیه دسیونه ځپل سي چې سبا ورځ بیا ونیسي کولای شي په خپل زده کړو ته دوام ورکړي کورنۍ ته څوایې
والا د شخصي نظر مې کورنۍ ته ده چې خیر امید د لاسه نور کیږي بیا ژوند دی ژوند په امید خړل کیږي بدون د الله د رضا نه یو پانی دی ونه ننل ویږي دنیا هم د امید خړل کیږي داسې نه شو ویلای چې په کلان د دې ژوند خلاص شو ژوند ختم شو والا هر څه خلاص شو دا تغییرات شته په دا تحولات شته په دنیا کې ولی فعلا هم دا مثلا اغه جونه چې امکانات وی آنلاین درسونه شته دي لکه چې اوس مې وره د پاکستان دی ریویزی لګلی دی هغه کسان چې مثلا پلی شي بیا م افغانستان کې خو یې ګرځي په واسطه دی هغه کسان چې واسطه او تلری لاسرسي او تلری یعنی ترای شي په دو تاریخ بیا منابع چې په کور کې هغه کسان چې باسواد دي جونې مثلا زیر سن دي یعنی وړي دي تشپاګه ما او ما لسما کولی ترای شي پلار مور هغه مایند خويند چې باسواد دي په دو تاریخ په کور کې واسطه مثلا همکاري وکي او خپل امید لا سوار نکي
او هغه چې لور او ذکر را ګرځول سوي له قابلګي نرسنګي له دورا ګرځول سوي دوی ته روحیه ورکړي چې دا ورځ بدلیدون کړه
ان شاء الله ان شاء الله دا څه نه دي کنه موږ غیر انقلابونه او دلدې تحولات په ژوند کې ولیدل هیڅ په خپل حال نه پاتې کیږي او هیڅ د څه شپه نه ده چې سبا نشي زه ټول ته وایم چې دا یو ژوند بس دا کو چې مثلا فکر وکړو چې هر شپه ویده شولو مړ شولو خلاص ژوند او سهار چې کله خوبه پورته شولو نوې دنیا ترغلی نوې تولد چې وي ته مې یو شی یو ته مصبحین ځوان یو ته مازدیګر بیا نن د نور لوی مازدیګر مصبحتن ته بیا نو په خسن تر اوسه د شپې هر شپه دا فکر وکړو چې مړکی او سبا سهار امیدوار اوسو چې سبا چې پورته شو یو نوې لمر پورته کی یو نوې ژوند شروع کی ان شاء الله
د 2022 کال د اگست په نیمایي کې چې کله طالبان د دوم ځل لپاره واکته ورسېدل په لومړي سر کې لشبګم ټولګي پورته د انجونو پر مخ خوانځي وتړل او بیا یې د 2022 کال په آخر کې د پانتونونو او لوړو زده کړو موسسو دروازې هم د ښځو او انجونو پر مخ بند کړې او څو میاشتې وړاندې هم ملای بتلا اخندزاده د ښځو او انجونو لپاره د ټولو طبي ادارو د تړلو فرمان صادر کړ
تاریخ پرمونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوند را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شميره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شميره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستوند حل شي نیمه نړۍ خبرونه پات رسو تربیه هي چاري اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او د چې په بهر ملک خپل کډوال کوم خبرې په نظر کې ونیسي خبرې کوو لمون سره میلم دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې په خانای مرستيال عبدل سبحان مصبا مصبا صاحب په پایل کې درتوي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري
ډیر مننه د لوی څښتن په نامه اصل خبره خدا ده چې کله چې اوڅوک هیواد پر خودلو ته اړ کیږي هغه د هغه حقوقونه چې په خپل مطبوع هیواد کې لري لاغنه حتی ډیر په استثنا د زینو حقوق لکه سیاسي او انتخاباتو د تورته مسایلو کې وانه نه اخیستل حقوقونه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې لاغنه زیات برخمن شي دا مثلا مهاجرینو د چارو کنوانسون کې په دویمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانی پدیده وال بخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل ول خصوصا د لومړی او دویمه جهانی جګړې نه را پدې خو نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړای ده په دې کې د سویل شوی دي چې هغه حقوق یعنی په ټول کنوانسون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی هغه د مسؤلیت هغه د مسکن د اختیارولو هغه د خوونې روزنې هغه د اجباري نه وستلو د ته ورته د ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي او د ټول کنوانسون په همدغه حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونو دا منلي د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ور باندې بحث شوی خصوصا په 13مه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولای شي د دنیا هر کوشه تولار شي او هلته ژوند کی کم هواد ته چې زی هغه هواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هواد را وباسي یا خارج کی نو حقوق ډیر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوریکه لحاظ ولې داس په عمل کې څومره عملی کیږي دا یو متفاوته بحث ده
کله چې یو څوک کډوال کیږي بل هواد ته ځي د څه کول پکار دي کوم مسایل په نظر کې ونیسي چیرې چې تللی درد سر نسی ځانته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي
دغه د مهاجر تعریف دا د چې د ژبایز سمتی قومي سیاسي فعالیتونو د تورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پریږدي د تمن مهاجر ویلې شو یعنی کایو څوک خپل هواد کې د دې لپاره چې دای په دغه مواردو لکه ژبایز او سمتی او قومي او مذهبي مواردو باندې دای له ستونزو سره مخامخي نو د کولای شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي دا خبره مې د لپاره وکړه هغه څوک چې اقتصادي څونځلري هغه ته موږ مهاجر نشو ویلای هغه یو نړیواله بل مسله ده چې ډیر هیوادونه دي چې اقتصادي څونځلري د افریقا په شمول هغه به بل بحثه نو دلته دا باریکی د موضوع په همدې کې ده چې کایو څوک وطن پریږدي هغه باید د دې لپاره پریږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیز حرکت کوي نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي په لومړی قدم کې خورته دا لازم ده چې دغه خپل حقوقونه باید با خبره وشي ځکه د دې قانون څون مطالعه او کم هواد ته چغواړي مهاجر شي د هغه چې سره کم آیا دا کنوانسون نه منل دي دغه نړیوال اصول ته څومره ژمن دي دا موارد ډیر مهم دي د دې ترڅنګ د لپاره چې یو څوک مهاجر کیږي تبن د وطن نه لري کیږي د هغه هواد قانون فرهنګ او هغه مقدساتو ته درناوی پکار ده د موږ ډیرو مهاجرو چې مهاجر شوي دي په نور هوادونو کې به داسې حرکت کړی دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره د ټول هوادوال لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کیږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطن وتی ده او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردای ده صحیح ده چې لغومره حقوق لري مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نشمیرل کیږي نو لازمه ده چې ډیر احتیاط کار واخلي د خلاف د قانون او د اخلاق خلاف څه کار ونه کړي
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي، دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته چې ورځي د هغه په هکله دای معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دی کوي دا ورته په ګټه ده او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات مطالعه دا څومره مهمه ده د یو هیواد په هکله بیا هغه ته ورتلل؟
ګورې، دا مسله ډېره مهمه ده. مونږ ډېر ځوانان هر کال هر وخت د ناپوهۍ له وجې نه، د احساساتي تصامیمو له وجې نه، او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له هغه اوله نه کوي، ډېر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران د ترکیې او په دې لارو باندې چې هیوادات بیخي ډیر دي، غواړي چې مثلا اروپا ته لاړ شي، دوته خو ډیره زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي، ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل خصوصا اروپا ته تګ په یوه سیالۍ باندې تبدیله شوې ده. ټول داسې فکر کوي چې ګویا ځکه اروپا ته لاړ شم نو د ما ژوند به جوړي، یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په اروپایي مملکتونو کې هغوی مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې، ډېر اوچت اوچت مصارف کوي، ډېر زیات داسې ښکاره کوي چې یعنې موږ ډېر آرامه یو، داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسایل هم ډېر مهمه دي چې دوی په باره کې معلومات ولري، مطالعه ولري. د دې تر څنګ د سختیو نه باید خبر شي. ډېر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بیا د موسم مسله هم ده، ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیانې دي، معمولا د دسمبر او جنوري دې میاشتو کې، چې دوی داسې فکر کوي چې ګویا بندرونه به لږ څه راحته وي، پر حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح کیږي، ولاره ډېرې پیدات لا هم زیاتېږي. نو په دې کې د یخ له وجې نه ډېر افغانان د مونږ خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. اساسي بحث دا ده چې که دوی چیرته اقتصادي ستونزې لري، بیا دې په دې عنوان نه ځي چې زه مهاجر یم او که چیرته ورځي هم، معمولا دوی بیا که کوم هغه هیواد ته ورځي بیا د خپلې قضیې چې دي دا د دروغو پر بنسټ جوړوي، کم سیاسي پناهندګي چې ورکوي، ځکه بله لاره خو شته نه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي. نو بیا یې دروغو اسناد جوړوي، د دروغو تذکرې جوړوي، داسې حال کې چې دا په ټوله کې یعنی یوه ښه نتیجه نه ده ورکړې. ډېرې نورې لارې د دې شته چې مثلا که به هرته سړی لاړ شي، د کار په ویزه باندې امکانات شته، یا تحصیلي ویزې باندې شته مثلا، او یا که ځي په داسې دروغو په داسې مسایلو باندې، بیا پایلې به یې ځکه دوی باندې تمامېږي او قرباني به د داسې حوادثو دوی په خپله اوسي.
کله چې یو څوک په یو ملک کې اوسېږي او له هغه قانون نه ځان نه خبروي، یا دا ده چې د بېغورۍ له وجې، یا دا ده چې په دې نه پوهېږي که د دې ملک په قانون زه پوه نه سم او یو داسې کار ترسره کړم چې هغه په قانون کې معنی، دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولی شي او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي؟
ګورې، یو نړیوال اصل ده په حقوقو کې وایي چې د قانون نه بېخبري عذر نه ګڼل کیږي. دا په دې معنا چې کله چې قانون نافذه کیږي، دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت ده چې له هغه نه باخبره کړي، ځان مطالعه یې کړي او ځان پرې حاکمه کړي. اوس نو که چېرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې له مخکې قانون وضع شوی اوسي، دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د ده دا بېخبري عذر نه ګڼل کیږي. نو دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. په دې هکله قوانین د هر هیواد فرق کوي. په دې کې د مونږ په خپله د اوسني اسلامي امارت چې حاکم ده، د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه بهر دفاع وکړي، خلق با خبره کی لقوانینو ترسو مسائل و مخاوني ولشي.
او کچری دا وضعیت هم دسه دوام وکړه، که څه هم تاسو په خبره کې روخانه چولې دا ډیر لوی سرخوکی را منځته کوي. د دې وضعیت دوام څومره زیان رسول کای دا مسارف چې دوی په سفر باندې کې یو بل ملک ته کډوالیږي، بیا هم د قانون د نه خبرې له وجې په پیږي نه یا ځان پوي، دا څومره سنگین تمامیدلی سي دا وضعیت کم دسه دوام وکړي؟
والله دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده. په خوشنۍ سره باید موږ وایو چې دغه څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده، حاکمه ده، یو د دې یوه غټه پایله همدا وله چې په میلیوناو خلک له افغانستانه ووتل او ډېرې غیر قانوني ووتل، او په دوه کې ډېر کسان چې له خپلو حقوقو نه باخبره نه ول ووتل، دا بالاخره ډېرې غټې ستونزې راولاړې کړلې. لازمه ده کورنیو ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي، تشویق کړي، او ورته متوجه وسی زکه اکثرا خلک چې تللی دي هغه خاط شوی نه دي سید د یو مقت وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي وسی ولی حقیقت خدا ده چې د وطن وطلو بیا کوزی هم په دسي طریقو باندې چې زی لکه وس چې اکثر افغانان وسی د غلطه دي غیر قانوني قانوني لارښته دي چې بیا دغه په اساس باندې کڅو غوړی شي بهر لار شي یعنی هر هیواد ځانته قوانين لري قانوني لارې ځانته پریخي دي په دې کې چې مثلا سره کم لار شي د دوی په کورانه پورې مربوط ده که خدای مکړه کم غمی زره منستکی نو بیا اول قرباني خو اندا په خپل کسان دي او کورانه دي چې موږ په لاسه او په سلها او مثالونه لرو د دې قضايا او چې بیا هغه وخت کې پخیمانی هیڅ ځای نه لري
bale مسباس تاسو په دې باندې خبرې وکړل چې مثلا کې یو څوک دی او مملکت په اکل معلومات نه لري ورځي قانون په نظر کې نه نیسي څومره زیان رسولای شي په دې اکلمو روحانه خبرې وکړل کړه سو دې ته د سفر ګټو ته ک یو څوک مخکې د سفر وکي هرڅه سنجوي التم قانون مره کوي په قانوني لاروځي د سفر کول ګټي سری په فرهنګي لحاظ په سیاسي لحاظ په اقتصادي لحاظ
سفر خو په خپل ډیر زیات ګټي لري ځکه د څو کتابونو لمطالعه نه دی او سفر چې په عملی توګه زی د ګټه ډیر زیات ده نوې فرهنګ نزدا کړه کوي نوې شیان ویني هم د دې لپاره چې تفریح ورته کیږي ځکه خصوصا هغه کسان چې ډیر مصروف دي په کارو کې په ژوند کې خپل په چارو کې هغه ته لازمه ده چې مثلا لار شي ذهنیت تغییر شي تر ډیره زیاته مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده البته په مثبته بڼه کې نو سفر کې ډیره ګټه دي شرعي لحاظ باندې هم سفر خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو د کم از مکه چې د دې مکه باندې وګرځي په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټه هم شته په سفر کې او د پوهه ګټه شناخت ګټه تر ټولو مهمه د ارتباطاتو پیدا کول رابطه را جوړول دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي له نوو خلکو سره نوو هیوادونو سره له نوې ټکنالوژي سره دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک ترلاسه کوي نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې نن سبا دنیا ډیر رولنده شوې ده او خلک ډیر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره او خلک ډیر زیات سفر کوي د نور دنیا د سفر کوي او دغه سفرونو پر بنسټ باندې عادي پرمختګونه وکړل
bale مسباس سره د تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل خپل لغو کسانو څخه یاستو چې ډیر مسافر کړای دي ژوند زیاته برخه مو په سفر کې راځي کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي سفر کوي په بل ملک خپل ژوند پایلوي ځینې کسان د سړي دوی ته ډیپریشن پیدا کیږي دوی ته ژور خپګان پیدا کیږي څه کول پکار دي چې رقم دوستانو وټاکل شي څنګه ځان له نوي محیط سره عیار کړي څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو دته روحي رواني زیان ونه رسیږي
دا ډیر مهمه بحث ده ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهی ته د ناپوهی له وجه نه د توقع ډیر لوړیږي دا توقع دا طبیعي ده چې کله انسان هغه خپل څه توقع لري هغه ترلاسه نه کی نو هغه د خپل ډیپریشن باندې راځي دا یو طرف دی قضیه ده بلې خوانه چې یو څوک له بل هواد نور هوادو ته راځي هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخېږي ځکه د یو بلد محیط نه نابلد محیط ترازی دا طبیعی ده هر څوک چې وسی زکه افغانستان کې تیګه خاور هوا سرک موټر خلک ودانه هر څه خپل دی هر څه ته د خپل احساس کوي دغه ټول څه برعکس کیږي نو د دې ټول شیانو سره عیارېدل د خپل یو دی ډیپریشن مرحلې نه باید سره تیر شي خو د دې لپاره چې دا مسائل په سړی اسانه تیر شي په لومړی قدم کې معلومات بیا په کار دي ترڅو د معلوماتو پر بنسټ باندې د توقع را ټیټ شي د دې ترڅنګ د خپلوانو د دوستانو سره اړیکې ډېرې مهمې دي ځینې افغانان دي په خوشحالي سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي دی په دې فکر دی چې له دې افغانانو او افغاني فرهنګ لری کی ځان شدا ډیر یو غلط فکر ده موږ مخامخ شو یو ډیر سره واغه خلک انزوا کې پات شي وی دي نو افغانانو سره راټولېدل ناسته ولاړه اړیکه ډیر مهمه ده د دې ترڅنګ د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول ډیر مهمه مسله ده ځکه کته غواړي چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هیواد کې خصوصا امریکا کې تراشی یو دلته ځان عیار کی ژوند خوشبندو کی نو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي نو د دې ترڅنګ بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده، اگر چې په فرهنګ کې ک امریکا مثال ورکو ډیر موارد د قوانینو پر بنسټ دي، موږ چې فرهنګ بولو دلته د قانون دلته دومره نافذ ده، د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې د خپل د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده. نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتول ډیر زیات مهم دي دلته په نورو هیوادونو کې. دا د فرصتونو ملک ده، د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو، د برابرۍ، د عدالت د تامین، د امنیت، تحصیل، د صحت په برخه کې، د اقتصاد او د کاروبار په ساحه کې، دغه ټول اساسات دلته ډیر ښه نهادینه شوي دي. خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي او د دغه زده کړو پر بنسټ باندې وتوانېږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي، خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي، او دا ټول د یوه برنامې پر بنسټ باندې کېږي. نو مخکې له دې چې یو څوک راځي، خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نورو هیوادونو ته یا امریکا ته، دوی ته لازمه ده چې یوه خاصه ستراتیژي له ځان سره ولري، د دوو کلو، د پنځو کلو، د لسو کلو، تر څو له دغه مزایاو نه استفاده وکړي. که چیرته له دغه مزایاو استفاده ونه کړي، نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي، او دا مثال د هند او د پاکستان او د دې ته ورته نورو هیوادونو دي. هغوی چې راځي، د هغوی برنامه همدغه چې مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي، ځکه ټول قدرت چې ده په زده کړه کې ده. نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکړي، اولادونه یا ډاکټر شي یا انجینیر شي، نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځانونه ورسوي، دوی د دوی عاید به دومره زیاتیږي چې دوی په خپل ځان ته ټولنه جوړوي، د دې ټولنې پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خپل منځلی شي، او هر یو له ځان ته په امریکا کې هغه خپل هیواد جوړ کړی ده.
ډیر زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه کور ودان.
درن دوستانو، دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبري وشولې. لمونږ سره میلما و د حقوق په هانو د ټولنې په خانای مرستيال عبدل سبحان مصبا تربیه پرځ کې چې یاست الله مال او ملګری.
خوشاله دا سرو دون دی نن پد وجرکه نن پد وجرکه خوشاله دا سرو دون دی نن پد وجرکه ار خواته بل شوه نن د مینه مشالو ندی نن پد وجرکه نن پد وجرکه خوشاله دا سرو دون دی نن پد وجرکه شالے دس